سلامونه په کابل کې شپږ بجې شوې په رواني وسات کې د خبرونو او راپورونو ترڅنګ د لوبو له میدان خبرونه هم درته لرو. پیلې له لاندو خبرونو کوو. د افغانستان لپاره د واشنگټن ځانګړی استازی توماس ویسټ وایي له پخواني ولسمشر حامد کرزي سره انجونو او ښځو ته د تعلیم او کار د حق ورکولو پر موضوع خبرې کړې. ښاغلي ویس پرون په خپل ټویټر کې لیکلي چې له ښاغلي کرزي سره په ټلیفوني خبرو کې ښوونځیو او کار ته د انجونو او ښځو د عاجل ستنېدو پر اړتیا بحث وکړ او د افغانانو ترمنځ د ډیالوګ پر لوري د ګام اخیستو په اړه خبرې وکړې. د ښاغلي کرزي د مطبوعاتي دفتر یو غړي چې نه غواړي نومې واخیستل شي ازادي راډیو ته د شویو بحثونو په اړه وویل:
په دغه خبرو کې دواړو لورو له افغانانو سره د بشري مرستو پر دوام ټینګار وکړ او هیله یې څرګنده کړه چې دغه مرستې سرعت عمومي. د دغو خبرو په ترڅ کې همداراز د نجونو پر مخ د مکتبونو او پوهنتونونو د بیرته پرانیستو او کار ته د ښځو پر بیرته ستنېدو تاکید وسو او په هیواد کې د تلپاتې سولې او ثبات د ټینګښت لپاره د ملي مذاکراتو پر ژر تر ژره پیل ټینګار وسو.
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویسټ د متیولا ویسانی ولکې د غیر عادلانه بللی او د بشري مرستو پر سوالو کې د ښځو ونډه حیاتي بللی ده. د هلمند لپاره د طالبانو چارواکو په بیلابیلو جنایي پیښو کې د اتو کسانو د مړینې خبر ورکړی. د هلمند لپاره د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس حافظ عبدالباری راشد پرون رسنیو ته ویلي چې په تیره یوه اونۍ کې په مرکز لښکرګاه، ناوې، مارجې او سنګین ولسوالیو کې اته تنه وژل شوي او وطنه نور ټپیان شوي. د هغه په وینا د دغو پیښو په تړاو ځینې کسان نیول شوي هم دي. په وروستیو کې د افغانستان له نورو برخو هم د جنایي پیښو د زیاتېدو راپورونه ورکړل شوي. د افغانستان د صرافانو ټولنې هم ویلي چې په وروستیو کې د صرافانو د وژنو او تښتونو پیښې ډېرې شوې دي. د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت وایي د افغانستان په ځینو هغو سیمو کې چې سیندونو ته څیرمه پرتې دي، له نن څخه تر چهارشنبه پورې د اوبو د لوړېدو او د سیلابونو د راوتلو اټکل شوی. دغه وزارت پرون په یوه اطلاعیه کې ویلي د افغانستان په شمال ختیځ او ځینو مرکزي سیمو کې د سیلابونو د راوتلو اټکل شوی او سیندونو ته څیرمه استوګن کسان دي په دې موده کې د سیندونو پر غاړو له تګ راتګ څخه ډډه وکړي. د هوا پیژندنې ادارو د بې وخته اورښتونو او سیلابونو د راوتلو یو علت په نړۍ کې د اقلیمي بدلون اغیزې بللي. د افغانستان د خبریالانو مرکز د بلخ په مرکز مزار شریف کې د خبریالانو د یو یادګاري څلی د چارو د بشپړېدو هرکلی وکړ. دغه سازمان پرون په یوه اعلامیه کې ویلي د خبریال ملي ورځې په مناسبت د خبریالانو په نوم د دې څلی د جوړېدو بنسټ څلور کاله مخکې ایښودل شوی و چې د چارو تر بشپړوي وروسته پرون پرانیستل شو. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي پر دغه څلی شاوخوا 14 میلیونه افغانۍ لګول شوي دي. دا څلی داسې وخت پرانیستل کیږي چې نړیوال بنسټونه وایي په افغانستان کې پر خپلواکو رسنیو فشارونه تر بل هر وخت زیات شوي دي. د خبریالانو دغه مرکز د طالبانو له چارواکو غوښتنه کړې چې د خبریالانو د ستونزو په حل کې همکاري وکړي او په وروستیو دوه کلونو کې لګول شوي محدودیتونه لرې کړي. د کینیا پولیسو پرون شنبه وویل دوی یو محلي فرقوي مشر د هغه د څلورو پلویانو د مړینې له کبله ونیو. د راپورونو له مخې دغو څلورو کسانو ته یې ویلي وو له عیسی علیه السلام سره د لیدلو لپاره ځانونه وکې وساتئ او څلور واړو سا ورکړه. د ګوډ نیوز انټرنیشنل کلیسا 12 نور پلویان روغتون ته لیږدول شوي چې د دریو روغتیایي وضعیت خراب ښودل شوی. دغه کسان د جمعې په ورځ مالیندي ښار ته نږدې له شاکالوو ځنګلي سیمې وژغورل شول. پولیس وایي داسې اندېښنې شته چې ښایي نور قربانیان هم وموندل شي. د مالیندي د جنایي تحقیقاتو مشر چارلس کوما ویلي د مکنزی نیتنګي په نوم مشکوک کشش چې د فرقوي ډلې مشري هم کوي په توقیف کې دی، ځکه دای پوهېده چې موږ یې تعقیبوو. پولیس وایي مشکوک کس په دوشنبه په ورځ محکمې ته حاضر کړی شي. پولیس وایي وروسته له هغې چې راپور ورورسید چې ځینو جاهلو وګړو ته ویل شوي له عیسی علیه السلام سره د لیدو لپاره د تر مرګ پورې څه نه خوري، دوی د جمعې په ورځ پر دې ځنګلي سیمې چاپه واچوله. ازادي راډیو ته غواګیاس په دې خبرونه کې برا سره دا مطالب ووري. د رسنیو د ملاتړ ځینې بنسټونه وایي په افغانستان کې پر آزادو رسنیو د فعالیت ساحه تر پخوا ډیره تنګ شوې.
د بیان ازادي په افغانستان کې نشته او ټول رسنۍ سخت تر څارنې لاندې دي او سانسوريږي.
په پاکستان کې راجستر شوی افغان کډوال او استازي وایي د راجستر کډوالو لنیول ورسته اندېخنی ډیری شوی. په پاکستان کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منیزا کاکړ هم د ستونزې تاییدوي.
په دې کې د افغانانو څخه چا سره چې مطلب پورا رجسٹر ډاکومنټ شته لکه پی او آر کارډ یا ایس ای سی کارډ او خو د هغه باوجود دوی نیول شوی دي.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي په روسیه کې د امریکا د قونسلګرۍ کارکوونکو ته اجازه نه ده ورکړل شوې چې په روسیه کې د وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې له نیول شوې خبریال سره وګوري. د نورو راپورونو ترڅنګ په دې وسعت کې د لوبو له میدانه خبرونه هم درته لرو.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
وسم راپورونه. د رسنیو د ملاتړ ځینی بنسټونه وایي په افغانستان کې پر آزادو رسنیو د فعالیت ساحه تر پخوا ډیره تنګ شوې. د رسنیو ځینی مسولان او خبريالان وایي لډاره د دې موضوع په اړه ښکاره خبري نشي کولای. د رسنیو ملاتړي بنسټونه وایي که وضعیت دغه سي دوام وکړي په افغانستان کې به پاتې غیر دولتي رسنۍ هم اړ شي چې خپل فعالیتونه ودروي. د هم په دیړه راپور
د رسنیو د ملاتړ ځینی بنسټونه وایي په افغانستان کې د بیان او د خپلواک رسنیو فعالیت د زوال خواته روان دی. په جرمنی کې د افغان خبريالانو د ملاتړ بنسټ وایي د طالبانو چارواکي د بیان او د رسنیو ازادي اصول نه رعایتوي. د دې سازمان مشر حامد عبیدی ازادي رادیو ته وویل په افغانستان کې فعال رسنۍ تر سخت څارنې لاندې دي.
د بیان ازادۍ یو اصلي او اساسي اصول د پامه غورځول شوې دي. اطلاعات د لاسرسي حق د خلکو څخه اخیستل شوی، د نیوکه حق د خلکو څخه اخیستل شوی، نیوکه په حقیقت کې اصلاحات راوړي او حکومتونه متوجه کوي چې کومو برخو کې ستونزه شته تر څو هغه ستونزې هوارې کړي. له بده مرغه هغه اصلي او اساسي اصول له منځه تللي دي. دا په دې معنی ده چې د بیان ازادي په افغانستان کې نشته او ټول رسنۍ سخت تر څارنې لاندې دي او سانسوریږي. خبريالان هم مجبور دي چې خود سانسوري وکړي او ټول رسنۍ په مجموع کې سخت تر څارنې لاندې دي.
د بیپولی خبريالانو سازمان هم ویلي پر افغانستان د طالبانو د ولکې لټینګولو په دې هیواد کې 1555 مطبوعاتي مرکزونه فعال وو چې له ډلې تر 200 زیات تړل شوي او هغه فعال مرکزونه هم له سختو اقتصادي، سیاسي او ټولنیزو ستونزو سره مخامخ دي. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې یعنی هم تیره میاشت په خپل کرنی راپور کې ویلي وو افغانستان کې د طالبانو تر بیا واکمنۍ وروسته تر 50% ډېر ټلویزیوني چینلونه او 80% رادیوګانې بندي شوې دي. د کابل پریس کلب مشر عزیز احمد تسل ازادي رادیو ته وویل په افغانستان کې د کوټو پښمار رسنۍ او خبري اعلان شته خو اساسي ازادي نه لري.
په افغانستان کې رسنۍ موجود دي خو د بیان ازادي نشته. خبري اعلان شته دي اما د خبري اعلان حقوق التنه عملي کیږي او نه عمر کول کیږي. په افغانستان کې پات رسنۍ کوم چې اوس هم فعالیت کوي له اقتصادي سوند څخه کړيږي او لبل اړخه چې تر ټولو د رسنۍ هغه نه پاس بلل کیږي هغه د دوی ازادي ده. هغه د دوی خبرونه چې بدون لسانسور باید نشر شي او غوي ولست حقایق وړاندې کی او د بیان حق ولري او د اطلاع ته د لاسرسي حق ولري هغه له بعد مرغه لرسنۍ څخه اخستل شوی دی.
د طالبانو لویاندویانو مدرسانه یو خبري اعلانو د غستون زپاره د نظر غوښتنه وکړه خو هغه یې زموږ پختې جواب نکړي. د رسنیو مسؤلان هم خپل امنیتي اندېښنو ته په پام د خپل سون زپاره په ښکاره خبري نه کوي. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې یعنی وایي تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې 1,845 نارینه او خزینه خبريالان او د رسنیو کارکونکو کار کاوه خو اوس دا شمیر تر 2000 کم شوی او په دې ټولو کې یوازې 15% خزیدي. په رسنیو کې د خزینه کارکونکو شمیر تر پخوا کم شوی او په تصویري رسنیو کې هم پر خزینه ویاندویانو ډول ډول محدودیت لګول شوی چې باید مخونه کاملا پټ کړي، خپل نارینه همکار ورسره نوي او یا هم نور وضع شوي محدودیتونه رعایت کړي.
هر اونۍ د افغانستان له بیلابیلو برخو په خپل سری ډول د خلکو د نیولو، شکنجه کولو او حتی په مرموز ډول د وژل کېدو راپورونه ورکول کېږي. په تازه مورد کې په ننګرهار کې د پخواني پوځي ریاض احمدزی د وژنې عکسونه ویډیوګانې پرون په ټولنیزو شبکو کې خپرې شوې. د غراس په خوست ولایت کې د یو صراف د وژلو ویډیو هم ډیره لاس پلاس شوې. د ماشومانو د تعلیم فعال متي الله وساله هم د طالبانو په توقیف کې دی او د برخلیک په اړه معلومات نه دي ورکړل شوي. په داسې حال کې چې طالبانو تیر اساسي قانون او نور قوانین ملغی اعلان کړي، په وژنو کې د دخیلو کسانو یا هم د نیول شویو کسانو په وړاندې د کوم قانون له مخې چلند کوي؟ پر همدې موضوع زموږ همکار د افغانستان د عدالت غوښتونکو شورا له عمومي مشر جمعه خان عمرخیل سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې د فعالانو او نورو اشخاصو خپل سرې نیونې، شکنجې او ربړونې روانې دي، دوی آیا دغه موارد مستند کړي کنه؟ ښاغلی عمرخیل وایي،
متاسفانه په دې وروستیو کې د افغانستان حاکم تحریک لخوا یو شمیر مدني او اجتماعي فعالان بندیان کیږي، زورول کیږي او تهدید کیږي. دوی خپل مشروع مبارزې ته نه پرېږدي تر څو وکولی شي د هیواد آبادۍ کې سهم واخلي. ښه بېلګه یې متی الله ویسا ده. متی الله ویسا یو له هغو اشخاصو څخه و چې د افغانستان د ملت مشروع غږ اوچته و او د تعلیم د پوهې په پاره یې خپله مبارزه کوله او د هیواد هر ګوټ ګوټ ته تبه داتله. همدارنګه د هیواد هغه معزز میرمنې دي او ښځې دي چې جونې دي چې دوی خپل حقوق غواړي، چې تعلیم زده کړه کار ده، دوی ته باید هغه خدای ورکړی او اجتماعي حقوق باید ورکړل شي. نه تنها دوی ته د افغانستان حاکم تحریک د دوی حقوق نه دي ورکړي، بل حتی دوی نه پرېږدي چې هغه خپل مشروع حق اوچت کړي، چې دا به ډېر ناوړه پایلې ولري. هیله مند یو او هیله لرو چې دې لړۍ ته د افغانستان حاکم تحریک د پای ټکی کېږدي.
آیا نن سبا په افغانستان کې د عدالت غوښتنې لپاره کوم خپلواک مرجع پاتې ده چې په خپلواک ډول عمل وکولی شي؟
بدبختانه په افغانستان کې داسې یو خپلواک مرجع نشته ده چې د غوښتنې په پار سیاسي او اجتماعي فعالین او د هیواد هر یو وګړی وکولی شي د ټولنیز عدالت د تامینولو په پار دوی سره خپلې غوښتنې شریکې کړي، انتقادات او پیشنهادات سره شریک. لکه د تیر جمهوریت په وخت کې داسې یو د بشر خپلواک کمیسیون شتون درلود. که څه هم د تیر جمهوریت د وخت خپلواک د بشر خپلواک کمیسیون څه هم ننګړتیاوې درلودلې، مګر بیا هم به سیاسي او اجتماعي فعالینو او د هیواد وګړو به خپل پیشنهادات انتقادات به دوی سره شریکولو. نو بهتره به دا ولا چې په افغانستان کې داسې یو خپلواک مرجع شتون درلود چې د افغانستان هر یو وګړي په آزاده توګه دوی سره پیشنهادات او انتقادات شریک کړي ول. متاسفانه اوس خو سیاسي او اجتماعي فعالین او د هیواد هر یو وګړی د هیواد د ملي منافعو په ګټه په ننګه خپل آواز اوچتوي، د ټولنیز عدالت د تامینولو لپاره خپل آواز اوچتوي. دوی له سختو ننګولو سره مخامخ کیږي او داسې موږ مستند شواهد لرو چې اکثریت مدني او سیاسي فعالین بندیان سوی دي او حتی مړی ژوندی تر اوسه پورې لا نادرکه ده.
په دې برخه کې له نړیوالو ادارو او ملګرو ملتونو ستاسو غوښتنه څه ده؟
نړیوالو او ملګرو ملتونو کومې وعدې چې دوی کړې ول افغانانو سره او افغانستان سره، دا وعدو پر اساس باید ووایم چې دوی افغانان په ډېر ستونزمن حالت کې پریښودل او په داسې شرایطو کې پریښېدي چې اوس فعلي وضعیت کې افغانستان اکثریت خلک د بیګا او د سبان لري، لږې بیکاری او فقر سره لاس ګریوان دي. دلته یو عظیم قشر اکثریت وګړي له ټولنیز عدالت څخه محروم دي. دلته خلک د ازادي بیان، ټولنیز عدالت حق څخه وچتوي، دلته سرکوب کیږي. مګر متاسفانه دا باید ووایو ملګري ملتونه لکه څنګه چې یو لکه مونږ یو شمیر سیاسي او اجتماعي فعالین چې په رسنیو کې یا اجتماعي فضا کې بیانیه ورکوي، دوی هم صرف بیانیه ورکوي. ملګري ملتونه هر څه زر باید د افغانستان شته ناورین حالت ته راودانګي او لاس په کار شي. دوی باید تنا په بیانو باندې اتکا ورنکي او د افغانانو د افغانستان لاس نیوي وکړي.
د افغانستان د عدالت غوښتونکو شورا عمومي مشر جمعه خان عمرخیل چې په خپل سره ډول د خلکو د نیولو، شکنجه کولو او حتی په مرموز ډول د خلکو د وژل کېدو په اړه خبرې کولې.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلور ساعته اوریدلی شئ.
د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي
او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
په پاکستان کې راجستر شوی افغان کډوالو واستازي وایي د راجستر کډوالو لانیولو ورسته یاندښنې ډېرې شوی. په پاکستان کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منیزه کاکړ هم تاییدوي چې په ورستیو کې هغه افغان کډوال د پاکستاني پولیسو له لوري نیول شوی چې له ملګرو ملتونو او د پاکستان له حکومت سره راجستر دي یا هم ویزې لري. په دې اړه راپور له یوې خبرتیا ورسته.
ازادي رادیو ډاٹ کام
په پاکستان کې ځینې افغان کډوال او استازي وایي ورسته له هغه چې په دې هیواد کې ملګرو ملتونو او د پاکستان له حکومت سره د راجستر شوی افغان کډوالو د نیولو لړۍ پیل شوه، د دوی اندېښنې هم ډېرې کړې دي. یو افغان کډوال چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله نوم پر راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې له اسنادو سره هم اوس افغان کډوال نیول کیږي، زورول کیږي او بیرته پر رشوت خلاصېږي. وضعیت
مهاجرین افغان
په پاکستان کې د افغان کډوالو وضعیت ښه نه دی. د قانوني اسنادو له درلودو سره هم پولیس کډوالو ته ستونزه جوړوي، زندانی کوي او بیرته پر رشوت پریږدي.
په پاکستان کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منیزا کاکړ هم وایي په وروستیو کې پاکستانی پولیسو هغه افغانان هم نیولي چې په پاکستان کې د ملګرو ملتونو سازمان له استازولۍ او د پاکستان له حکومت سره راجستر دي یا هم ویزې لري. اغلی کاکړ وایي په تیرو دوو میاشتو کې د نیول شویو 1400 افغانانو له ډلې 400 هغه کډوال دي چې د ملګرو ملتونو سازمان لخوا د پی او آر یا د پاکستان د حکومت لخوا د افغان تابعیت یا ای سی 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 کارتونه او یا هم ویزې لري، خو بیا هم په خبره نیول شوی او پولیسو یې اسناد ضبط کړي یا یې لمنځه وړي.
پورا رجسٹر ډاکومنټ شته لکه پی او آر کارت یا ای سی سی کارت، او خو دغه باوجود دوی نیول شوی دي او ډیرای بیا په کې داسې دي چې کارتونه ورسره ول، خو پولیس دا غوي هغه کارتونه ضبط کړي دي یا خراب کړي دي. نو اوس د دوی سره هغه کارتونه مطلب نشته، نو په دې بنیاد به موږ مجبور او دوی به ریپورت کوو.
په پاکستان کې د افغان کډوالو یو استازی ظاهر پښتون هم مني چې په دغه هیواد کې هغه کډوال نیول کیږي چې راجستر دي، خو په وینا یې دا کار تر ډیره په سند ایالت کې کیږي.
په کراچي کې هغه افغان کډوال هم نیول شوی، پولیسو د خپل پیسو یا د خپل لالچ په خاطر چې دوی پی او آر کارت لري، د پی او آر کارت یا کاپی ور سره ده یا کارت د څه پیسو لپاره هغه کارت پولیسو ځینې پټ کړی دي.
له جګړو کډه شوی افغانان چې اوس هم میلیونونه یې په پاکستان کې دیره دي، 1.4 میلیونه یې له ملګرو ملتونو سره راجستر دي او د پی او آر کارتونه ورکړل شوي. د دې ترڅنګ په لکونو نورو ته بیا د پاکستان حکومت د افغانستان د مخکینی جمهوري حکومت سره په همغږۍ د افغان تابعیت یا ای سی 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 زیړ کارتونه ورکړل چې په پاکستان کې د افغان کډوالو اوسېدل قانوني کړي او د ځورېدو مخه یې ونیول شي. خو اوس دا راجستر شوی افغان کډوال هم وایي چې د زندانی کېدو له ګواښ سره مخ دي. د پاکستان حکومت تر دې مخکې هغه ګڼ شمېر افغانان هم نیولي وو چې له قانوني اسنادو پرته د درملنې په خاطر دې هیواد ته ورغلي وو، چې له دې ډلې 4 تنه یې په زندان کې مړه هم شول. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر وایي په روسیه کې د امریکا د قونسلګرۍ کارکوونکو ته اجازه نه ده ورکړل شوې چې په روسیه کې د وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې له نیول شوې خبریال سره وګوري. د روسیې د امنیتي خدماتو ادارې یا اف اس پی د مارچ میاشتې پر 1/3 اعلان وکړ چې ایوان ګریشکوویچ د پټو دولتي معلوماتو ټولولو او جاسوسۍ په تور نیولی. د روسیې یو مخکښ ډیپلومات ویلي ممکن روسیه د ګریشکوویچ تر محکمې وروسته د بندیانو د احتمالي تبادلې ته هم لیواله وي. دا هم په دې اړه تفصیل.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون شنبه د ویتنام د سفر پر مهال وویل چې تر اوسه د امریکا د قونسلګرۍ هیڅ کارکونکی نه دی توانېدلی چې روسیه کې د وال سټریټ ژورنال له نیول شوي خبریال ایوان ګریشکوویچ سره وګوري. بلینکن زیاته کړه چې مسکو باید همدا اوس د دې کتنې زمینه برابره کړي. ایوان ګریشکوویچ تر سړې جګړې وروسته لومړی امریکایي خبریال دی چې په روسیه کې د جاسوسۍ په تور نیول کیږي. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې په جاسوسۍ کې د ګریشکوویچ د دخالت تورونه رد کړي دي. د روسیې د امنیتي خدماتو فدرال ادارې یا اف اس بي د مارچ میاشتې په 1/3 اعلان وکړ چې ایوان ګریشکوویچ په اورال یا کاترینبورګ ښار کې په دې تور نیولی چې د روسیې د پوځي صنعت د ټولنې په اړه یې دولتي رازونه ټولول. دغه اداره وایي د دې امریکایي وګړي پر خلاف د جاسوسۍ دوسیه پرانستې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تیره دوشنبه ګریشکوویچ د روسیې لخوا په اشتباه د نیول شوي کس په توګه معرفي کړ او د تیر په څیر د هغه د خوشي کېدو غوښتنه تکرار کړه. د خبریالانو نړیوالو بنسټونو له روسیې غوښتي چې ګریشکوویچ خوشي کړي. د وال سټریټ ژورنال دغه خبریال چې لا هم د مدافع وکیل د لرلو اجازه نه ده ورکړل شوې، د روسیې د امنیتي خدماتو فدرال ادارې په لیفورتا زندان کې بندي دی. دا هغه ځای دی چې روسیا د جاسوسۍ په تور ډیر مشکوک کسان پکې ساتي. د روسیې د امنیتي خدماتو فدرال ادارې د مارچ میاشتې په 1/3 ویلي چې ګریشکوویچ یوازې د امریکا د اوامرو لمخې عمل کاوه او د روسیې پټ دولتي معلومات یې ټولول. د مسکو یوې محکمې د روسیې د امنیتي خدماتو فدرال ادارې له سپارښتنې سره سم د 2 میاشتو لپاره په توقیف کې د ګریشکوویچ له ساتلو سره موافقه کړې ده. د روسیې یو مخکښ ډیپلوماټ تیره 5 شنبه ویلي وو ممکن روسیا د جاسوسۍ په تور د ګرشکوویچ تر محاکمې وروسته د بندیانو د احتمالي تبادلې په باب له واشنگتن سره خبرې وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال سرګی ریابکوف د روسیې تاس خبري اجانس ته ویلي چې د بندیانو پر احتمالي تبادلې خبرې کولی شي د هغې اختصاصي چینل له لارې وشي چې د روسیې او امریکا امنیتي ادارو په همدې هدف ایجاد کړی دی. ریابکوف په دې اړه چې هیڅ درېمګړي هیواد ته په دې موضوع کې د دخالت اړتیا نشته وویل، یو کاري چینل شته چې مخکې ورڅخه پر مشخصو موافقو د صلاح کېدو لپاره کار اخیستل کېده او پر هغو موافقو صلاح شوې ده.
لا خبرونو ور اخوا
وسم لا کونړ څخه راپور ده. کونړ یو شمیر هغه کورنۍ چې په روزګار دي په اقتصادي لحاظ ځپل شوی وای، راتلونکو اختر ته نه نوې جامې لري او نه هم د خوراک لپاره توکي. لهمدې عمله به راتلونکو اختر پکوي. نور تفصیل په دې راپور کې.
دیرلس کلن شهاب الدین د صدآباد په بازار کې د پلور لپاره په لاسي کراچۍ کې شنه مرچکی چبولی وایي پلار یې ناروغ دی، نور څوک د ګټې وټې نه لري. لس کسیزې کورنۍ سرپرستی او نفقه ګټل هم ده ته په غاړه دي. د هغه په وینا چې تر اوسه یې اختر ته هیڅ چمتووالی نه دی نیولی او سږنی اختر به یې بې خونده وي. دا یوازې شهاب الدین نه دی چې کورنۍ د اختر لپاره نوې جامې او نور شیان نه لري، بلکې د هغه په څیر په سلګونه زره کورنۍ د اقتصادي ستونزو له امله په اختر کې له نوو جامو او خوښیو بې برخې دي. دا صدآباد دوه تنه اوسیدونکي.
نوم می سبحان الله د کونړ ولایت مرکز اوسیدونکي. میوا او دا خو پروپور دي به د روپۍ نه کې یو کار روزګار نه دا خو دغه امکانات هم نه دي. بس نور اخترونو په نسبت په دا اختر زما د کورنۍ بس داغه په نسبت به کم رنګ وي.
نوم می عباس د کونړ ولایت دم کې اوسیدونکي. دلته کونړ بازار کې لاسټ را لای کوم په څه بوا خو مونږ دلته دونه پیسې نه کوم. دا به شل ډیر روپۍ کو په دغه پور ته زموږ سبزي سودان کې یم سودان ته جامې او نورې سبزي او پیزا ته سوال ټول کو
محمد عباس را تول اختر رانیز دی شبه او د نور خلکو پلاسونو کی چی اختر تا گندل شبه جامی چپلی او خوراکی توکی بینی نو پخپل حال خپه کیگی.
من غم دې د خپګان احساس کوم چې خلکو سره دغه جامې وینو دغه پیزار شې نه وینو. ماته مې احساس راځي چې باید زمام یو کورنۍ مشر وي سرپرستی ملارلې. زه به ولی دونه خپه وي ولی به مې په بازار کې شالې ته ولاړ وي چې ما مې څه ځان ته اغستې وي د نور خلکو په شان زړه مې خوشاله وي کورنۍ ته مې اغستې.
طالب چارواکي که څه هم وایي چې په هیواد کې د بیروزګارۍ او غربت کچې کمولو او پانګوالو ته د پانګونې زمینو برابرولو لپاره هڅې پیل کړي او د همدې هڅو په نتیجه کې یو چینایي شرکت په افغانستان کې د لیتیمو په معدنونو کې د 10 میلیارد امریکایي ډالرو پانګونې ته چمتووالی ښودلې چې ورسره به لسګونه زره بیروزګارو کسانو ته د کار زمینه هم چمتو شي. که څه هم چې په تیرو شاوخوا 22 کالو کې افغانستان ته بې شمېره نغدي او نورې مرستې راغلې، خو په دولتي او غیر دولتي ادارو کې د فساد شتون او جنګونو د بنسټیزو او اساسي کارونو ترسره کولو او خلکو ته د کاروبار پیدا کولو مخه نیولې وه. خو په هیواد کې راغلي سیاسي بدلون په سلګونه زره هغه کسان هم بیروزګاره او د نورو لاسته کینول چې یو وخت یې د خپلو کورنیو تر څنګ نورو بېوسو سره هم مرسته کوله.
Thank you. په کور کې پات کې دو او جبري بیکاری او ځینې خزي اونجونی خامکدوزی تاړي کړی دي. د دوی ډیری هغه خزي اونجونی جوړوي چې د طالبانو د حکومت لخوا لکار او زده کړو منع شوي. یو شمېر دې خزو چې ازادي راډیو سره یې خبرې کړي وایي خامکدوزی د طالبانو د لومړي ځل واکمنۍ پر مهال زده کړې جزئیات خطر پردیس په راپور کې.
پلار زما ګنډون کوي دی ښه ډولي خولۍ ګنډي، مور مې پرې خامک کوي، په چنډو یې مری گندی.
خامکدوزی رو ما قبلا یاد داشتیم، من در زمانی دوری قبلی
خو پروینی نورو تا گندی پا بای اول حمدی لاری در خپل کورانی نیم نیم کلا خرج برا بروی. پروین وی هغه محال هم جون لزدک رو کار منع شوی وی اول ناچاره دو کور چلو لپاره خامک تا مخکره. خو پا خبره پا تیر جمهوری نظام کی بیا پا خار جوڑوانی وزارت که در کار و معلومه دنده درلودی. در کابل خار دا وسیدون که وی نشی کولی لی دی لاری پا ترلاسه کردی گت وطا دی خپلی شپک کسیز کورنی طول ارتیابی پورا کردی.
که دی جمهوریت دوره سر پرتلک و هیچ عیب نشته. دی بلگ بطوگه مونگ دی خر جوروانی پا وزارت که خواه عید درلو در چیری چی مونگ در سوار که و لزر افغانی میشتنی ماش و پا وزارت که ما ماش در چوال سزار پوری و جوند می خراوانو. لگه چنگه چی ما ویل سخت کار وکری او خواه گندل وکری دی پینزل اصنا تر شپارس فیصد زیاد عید نشی گتلی چه چی هاگا طول دی مجبوریت لمخی که گی.
کوم چا چې پروین او یو شمیر نورو ښځو ته د خامک ګنډنې د کار زمینه برابره کړې ده، هم یوه ښځه او په تیر جمهوري نظام کې ښوونکې وه. دا میرمن لیلا نومیږي او په یو منځنۍ ښوونځي کې نجونو زده کوونکو ته درس ورکولو. نوموړي وایي له کله چې د طالبانو حکومت له شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو پر زده کړو بندیز ولګوه وزګاره شوه. لیلا وایي بیا د جامو یو پلورنځی جوړ کړ او په دې سره یې اوس په بېلابېلو ولایتونو کې سلګونو ښځو او نجونو ته د خامک ګنډنې زمینه برابره کړې ده. لیلا ازادي راډیو ته وویل
دلیلی که خامک دوزی در بازار
دا چې اوس د خامک ګنډنې بازار ګرم دی، لامل یې په دولتي ادارو کې د ښځو وزګارېدل او هغه نجونې چې بوختې به وي اوس بېکاره شوي دي. په وزګار شوي کسانو کې ډیری د خامک ګنډنې سره بلد وو او همدا دلیل و چې ډیرو ښځو او نجونو دې برخې ته مخه کړې.
تمام مردم رجوع د خامک دوزی
لیلا وایي نن سبا ډېرې نجونې او ښځې غواړي چې کار وکړي، ځکه په خبره یې د ډیری دوی د کورنۍ او نارینه هم وزګر شوی دي. د یادونې ده چې طالبانو پر افغانستان له بیا ځلې واکمنېدو وروسته له شپږم ټولګي پورته نجونې له ښوونځیو راوګرځولې، پوهنتونونو ته له تګ یې منع کړلې او دغه شانې په ټولو نادولتي کورنیو نړیوالو موسسو کې د دوی په کار بندیز ولګوه. په تر ټولو تازه مورد کې د روانې میلادي میاشتې په څلورمه نیټه طالبانو په ننګرهار ولایت کې د یونما په دفتر کې هم د ښځو د کار کولو مخه ونیوله.
د افغانستان په ولایتونو کې یو شمېر کروندګر او بڼوال وایي سږ کال به د دوی د باغونو او کروندو په حاصلاتو کې د پام وړ کموالی راشي. دوی وایي چې وروستۍ ورښتونه او د کال د پیل سړې هوا ډېرې کرنیزې ځمکې ویجاړې کړې او د ونو غوټۍ یې له منځه وړي. د طالبانو په حکومت کې طبیعي پیښو ته د رسیدنو په چارو کې د دولت وزارت وایي د روان کال له پیله د ورښتونو او سیلابونو په نتیجه کې څه باندې 10,000 جریبه کرنیزه ځمکه ویجاړه شوې. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې چې د بلخ ولایت د یو بزګر په غږ پیلېږي.
سردی هوا بالای زراعت بالای حاصلات.
فهیم په بلخ ولایت کې یو بزګر دی. نوموړی وایي چې وروستیو ورښتونو او سړې هوا د ځینو میوه لرونکو ونو فصلونه او د غنمو کروندې له منځه وړي دي. دغه کروندګر زیاتوي که څه هم وروستیو ورښتونو په ځینو کښتونو لکه سبزیجاتو ښه اغېز کړی، خو په خبره یې هغه محصولات چې دوی کولی شول ورنه ښه عاید ترلاسه کړي زیانمن شوي دي. فهیم ازادی رادیو تا وویل
درخت بادام اصلا حاصل نکرده، یخ زده و انگور اصلا از
ده بادام وانی اصلا محصول نلری، زکه یخ وحلی او انگور هم پا بش پرتوگه وچ شویدی. ده دی ترسنگ پا جمعی که پا کرل شوی و غنم و پیاز و هم نوڑا غیز کرده دی. خوب ها غشاینو چه ورست کرل شوی بعد غیز نلری، زکه ده پلاستیک لنده نیالی و
عمل و سر با یا تاثیر نداشته، چون یا نیالی بودن زیر پلاستیک.
فهیم زیادوی چه ده کیمیاوی سره ده یوی کچوری بایه هم لیو زرو چلور سو افغانی و چخل لچلور تر چلور زرا و پینزه سو افغانی و او ده یو تراکتور کرایه به هر ساعت که لو سو افغانی و چخل یو زرو پینزه سو افغانی و تا پورت شویده او لبل خواه ده پده سه حال که ده چه بخبره ای ده دوی حاصلات بده تیرو کلونو نیمه ایوی. ده اوش میر نور بارانونو په ځینو ځایونو کې ګټه کړې او په ځینو سیمو کې فصلونه اغیزمن کړي دي. د لغمان ولایت کروندګر عبید الله ازادي رادیو ته وویل
ټول کې خو د قانونو سکل بارانونو خو وسلم خدای د لفظ له خدای روسي بارانونو سم مشکلات پیښ کړ او زم کې خلګو تراتیزم کې تخریب کړ او صلی الله علیه و سلم.
خود کندهار ولایت د دامن ولسوالی اوسیدونکو ولی احمد بیا وایي چې په دې ولایت کې ورښتونه ډېر لږ شوي او پر کرنې مثبت اغیز نه دی کړی.
تیر بارانونو ډېر لږه ګټه مشته کړې ده چې حد یکل هوای صرف راته سم کړل، نور د اوبو د سطحې